پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیزه ده طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه کړي وغوښت د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړه همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس ته هیچ چا لپاره ګواښ نه دی افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او که نه لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي روبرتا میتسولا پرون په پرا کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده د کرملین روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابنده ده خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وبخښي ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو هلاک شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي په لویدیځ کې ډیری دا څرګندونې د روسیې لخوا د یوه انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د بریډ د 20م کال په مناسبت ویل دي چې افغانستان د هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی وړاندې چې سیاست تر سره شریک وو په کونټوس کې سویډن کمیټې یو زراعتي پروژه پیل کړې
ګورو چې یو سپیره دشت ده خو پاینده څلور بنځو کلونو کې بیا ګورو دا دشت به ټول شنه
پروزګان کې سم کارتونو ستونزه
دا وایستواله راځي هغه وایستواله راځي هغه وایستواله راځي ورته سم کارتې وړي
په خوست کې بیډنګوډونګا د یو سلاولس جوړو ودونه
څلور کله کې چې موږ کوښښ دا کړی وروړې مینه وا
والا کوښښ دا احمد ډېر واخې د و ته لاس کو د کې چې کړې مې وا
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله پر غواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریډونو د 20م کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړی ده دا اعلامیه چې د طالبانو د بیان له دفتر خبره شوې پکې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خندونه جوړ نکړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پوره پورې
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خپرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کېږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په یولسمه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 مینیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې افغانانو غوښتل شوی چې د اوسنی امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسنی رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت داوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوا یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جوماتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ یې په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چې اوس په دولسم صنف کې مثلا دولسم صنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني وقدرانو تعقیبی راجی وی چې آیا دوی به مثلا آینده کال کې د 50% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونو به کومه کې د کدي خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو بیا دوی لري شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړ کړل چې کوم نجونو نه مکتبونه پاتې وو، له هغه نه امتحانونه واخیستل او یا په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سیولاره اټکل کولای شي دغه سیولاره دنجونو لپاره
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغه یو شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا دنجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړي، آیا هغوی اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
څنګه بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته بیا شخصي پوهنتونونه پسه جوړ شو، پسه نو هېڅ دغه ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلی وو چې یو ځوان هلک به خودا په چې دا پلاني پوهنتون رئیس دی، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د نوغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نور دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسې وي.
به حسب یو خدي کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمره صنفونه او دشنشته، او له هغه مورې خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو لبیا واکمنی را وروسته په سلګونو استادان د پهنتون له افغانستانه وتلی دي، دغه خلا به څرنګه ډکېش؟
نو یعنی ما چې خپله څومره د مخکې واورېده وای د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو زړه هم د کابل پوهنتون بیا پل تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدا د وایتانه د دېنه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه لو کوالټي کوالټي ډېره کیفیت ډېر ښه نه وي، داسې ایجوکیشن زه نه پوهېږم چې څومره مؤثر به وي.
له استاد بها څخه په مننه
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په علي آباد ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د باران او بو زیرمه کولو او د پستې او انجی بوټو کرلو لپاره د 15000 کندو یا لشتیو د ایستلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران او بو د زیرمه کولو او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لوري پلي کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفی ازادي راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است په خاطر
دلته د باران او بو د زیرمه کولو لپاره 15000 لختې یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختېو کې د پستې او انجی بوټي کېنول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره دوبو یولو یا زیرمه او وجوره دوبو څه هم کیندل شوی ده.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دغه پروژه د باران او بو زیرمه کولو او ترڅنګ د غره په لمن کې د پستو او انجن یالګوی کرلو په هدف پیل شوی ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف است تطبیق این پروژه هم چت پروژه سی
دلته د غره په لمن کې د انجو پستی بوټي کینول کیږي ترڅو د سیلابونو دراوتلو مخه ونیسي او شاړې زمکه په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې با د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو لامل خوکی سرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بوستونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
کاندي بلچې پلاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو در په کول لپاره څنا څه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پیرا پکې مشتاشنن ګورو چې یو سپیره دشته ده خو پاینده څلور پنځو کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنې او باغونه به د صحیح خلق به د دې د حاصل څخه به استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم څلوېښ کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوې ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول وای پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کوو. د روزګان اوسیدونکو وای د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤولین بیا د خلکو د ستونزو د منلو ترڅنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا شور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره یې دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمې کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د دیراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو ورځ مینن سو ورځ نو راغلی ما اته ورځ دا نه ورځ تقریبا دا اته ورځ راغلی. خلک ډیر ولاړ دي، رش وکش ډیر دي، اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کشر ورو په چبلاخه هم وویل چې دا یو غټه بیا عزتي ده، دا باید نه وای سوی.
دا وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، ورځې سیمې کارت دی وړي
شرکت ډیر کې دي. دا ور ډیر کې نو چې کار وسي نو موږ دا څلورم پنځمه ده چې ناست
د افغان بیسیم د سیمې کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیمې کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
راځي پنځمه میاشته دلته شیدي مدتکانه مخه ناستي ټوګاټا په سړی په مابۍ ولاړ دي. ته ساره خلک چې وسې دی وسره خو چې وای په وخته به مو سره معلومه کړې وه شل کاسه دي بالار وسې د خپلې دوکانداري سولې چې بیزاره کوي.
دا ګرده په ازادي، دا ګرده چوک په ازادي، سرای دغه چې غټ موټر نه وځي ولاړ ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د موټر سره لري غټ موټر سرای ته نه وځي.
بل خو بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستوی اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. لبلی خو د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر یو شمیر پوځي او ملکی چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه د وزارت د اعلامیه پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادله رئیس وحید مجید، د سپاهی پاسداران سیاسی مرسیال یدالله جوانی، د سپاهی پاسداران د سارولا د څنګه د عمومي قومندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیس سو عمومي قومندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت وای او ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولېزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخ کولو به ډډه ونه کړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همداراز ویلي چې اوس یې د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړي دي.
له خبرونو ور اخوا نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فريدا سیال کتنه ورته کوي.
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې روستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چار وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز تر سره شو. ځکه دا جماعت د کورنیو چار وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانه په ټکو دا پیخه داسې محل رامنځته شو چې خلک د ماسپخین لمانځه د ادا کول لپاره راټول شوي وو او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کول لپاره د جومات ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیخه کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پایل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیخیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې د کاچ پخوانیز مرکز 14 شوې وه چې 35 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پټکو د حملې په داسې وخت کې تر سره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنیوی چاپ ګارډین رسپانډ پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخسته ده. ورسپانې د اتلس کلنی وحیدی یو انځور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کېښودل شوي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبر به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بل قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. ورسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چګوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سولهییزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګه د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خبرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلې ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او درویش دقیقه دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د مو خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیاو پیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیاو پیژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغه څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي پاړه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. د پنشن بی پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د یو سلوله سو جوړو ډلیز ودونه تر سره شول. په امانی لوبغالی کې د دې ډلیز واده په مراسمو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستی ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابعیا کونکو په دې خوشی څرګندوله چې د دوی له کوژدن کېدو کلونه کلونه تیر شوي وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه یې ودونه نشوای کولی. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 1300 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعیا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو ځوانانو ته د ولور 1,200,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوري دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د یو سلو لس جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو. تر کټونو پورې، تر بسترو پورې، تر بالښتونو، تر توسانو پورې، د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې، د آرایش تر سامانو پورې، د کور د پاره تر غوړو پورې، تر وریجو پورې، او هر ناوې ته 15 جوړې کالي، تر چپلکو پورې، تر بوټونو پورې، د ناوې د زوم تر کالو پورې، تر شامپو مکمل د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي امور کړی.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلیز واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغه کې 1,300 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 1,300 دانې دوه کسي توشکې شامل دي، 1,300 دانې دوه کسي کمپلی شامل دي، او په دې کې 240 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د بشخیل اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کله کې چې موږ کوژدا کړي وروړې مینوا دغه سیلاب هم ډیره مننه کوو دومره سلاس نه پرتا چې د کومې تکلیف موږ پر خوري کړي د دلته د موږ مصرفونه وکړل ټول مساره پار څه درته پرې کړل
والا کوژدا هم ډیر واقعي د و ته لاس کو د کې چې کړم وا بیا د پیسې کې سات نه و بس ډیر نه خشول یو هر وخت د و ته کوزګه چې موږ ژوند جوړو موږ ژوند سره سیف کړو.
که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د 500,000 افغانۍ وي خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والی محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډله ییز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ځخ څور را رسیدلې پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زما سلامونه ورسیږي. انور الحق د زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو د پولاړو د کلی مال اسلامي امارات له بورپور او چارواکو څخه پوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ ته خامخایو تمبا ورکړل شي. دا تمبا د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تمبا په ټول ولسوالۍ کې وته تمبا لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بسم اللہ حق دوست نرزاد نصر پراڑی کے کیما اسما د آزادی ریڈیو سے خدا غشتنه د دلما راغ تر مسولین شرواکو پر ورسی دا طالبان دا غنم چخل گودامو ته چول دا غنم د جیر تر جیر راو باسی چې د غنم د بی راښه د سج هر څو کران سی وس غنم من په وس پاته سو کالداری دي نو ډیر خران خلق سج دا غنم نصر نولای
دا د اسلامي امارات لخوا ډېر یو ښه او یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره دوی قرارداد کړی دی نو الله دې وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نه هم لارې خلاص شي او افغانستان ته هم داسې سامانونه جاری وسیږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به دا جګې بیم راټیټې سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګرېوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دېرش دقیقې دی. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه کړي و غوښت. د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پراګ کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه فیصله تایید وروسته پرون رسمي ډول تصویب شوه. او روسیا وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین وروستیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی نړیوالو اندېښنې راپارولې وې. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازه د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده.
یا د ژوند شتمنۍ
په دې هله چې بشپړې روغتیا برخمنو سید ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن پر رواني روغتیا رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. په افغانستان کې لسیزو جګړو کډوالې به وزلې او نور ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړ اغیز کړی. په دې هواد کې روان اقتصادي سیاسي او بشري ناوړ وضعیت د غستونز لا زیاتې کړي دي. په تیر خزي او ماشومان چې د نارینه په نسبت زیان غالي بلل کېږي ډیر اغیزمن شوی دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو نیمه زیات لخبګان استراب او رواني فشار نو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیر وروستي یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندې یا کاری بوختیاوي له لاسه ورکړي، لوګه او بي وزلي په هیواد کې زیاته شوی او خلک تر ډیر خپل راتلونکو مبهمه بولي. ډیرو خزو چې په تیر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره خپل دندې له لاسه ورکړي او ډیر هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منع کړي شوې دي، دغه وضعیت پر روان ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې پر رواني جدي ستونزو چې ناروغي بلل کېږي اختوي، ګران خبره ده. خو ل زینو کورونو یو نړیوالو معتبر سرویګانو خی د دې پته ولګول شي چې ل رواني په لور د افغانستان د وګړو څه حال ده. په هغه سروي کې شاوخوا درېونه مخکې د ګالوب نړیواله ماسې په نړۍ کې د ناخوخه یا خپه خلکو په اړه تر سره کړي او افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوخه یا خپه خلک بلل شوی دي. د ګالوب د تیر 2021 کال د منفي تجربه د شاخص لمخې افغانستان ته 55 نمرې ورکړل شوی او په نړۍ کې سروي شو هیوادونو په سر کې راغلي. د ګالوب منفی تجربه شاخص د خلکو په ورځنی ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکی درد تجربه اندازه شوې دي. د دې سروې لمخې په سلو کې اتیا افغانانو ویل چې ډیر اندېښمن دي، څلور اویا سلنه تر ویل چې تر فشار لاندې دي او یو څلوېښت سلنه ځانونه ډیر غمجن بلل دي. ګالوپ ویل لکه چې د ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني ناروغي متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. خبرونه ته خره غلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مړی تاسو ته او به د
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کلمړی اوریدونکو ته وایي چې رواني روغتیا څه ته وایي؟
مننه نورې سه محترم، دا ډېر مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د مو خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه رواني روغتیا وایي. یعنی دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني، د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي، دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
ستاسو د رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړه، په دې کې که اوس د افغانستان دغه آئینی واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډېره برخه ځان ماسر نه بولی، فکر کوي چې دی هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېرې کړي دي. مده بیلګه په توګه ډېر کسان بیکار دي، ډېر کسان لکاره منه کړی شوی دي. دغه راز مخکې مقدمه کې یادونه وکړه چې ډېر نجونې له زده کړو به برخې شوی دي. آیا پر دغه ستونزې ور زیاته کړي ده؟
طبیعي خبره ده. تاسو مخکې هم ویلې چې افغانان کوم سروې چې شوی د ګالوپ د مستل خوا چې افغانان په ټول نړۍ کې خفه خلکونه حسابيږي، دا طبیعي خبره ده. دا نه تنها چې اوس د شوی ده، بلکې د پخوانه تلفزيون تقریبا زمونږ هیواد بعد مرغه تبه کله جنگ هر ورځ تجربه کوي او هر ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه او اوس هم مشکلات ستونزې سره مخامخ یو. تر دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بل ستونزه چې دغه فقر سره اوس خلک په لاس ګروان دي، دا ټول هغه عملونه دي چې ستونزې پیدا کړي او هر کس د رواني نظر متضرر شوی دی. او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خبرونه په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعد وي.
کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مدې لپاره د پښتنه وکړه او وروسته په دې باندې ډېری خبرې وکړو، خو کړه شو دا رواني ستونزو ته رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی او چاته رواني ناروغ موږ ویلای شو؟
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي، بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني اختلال رواني ستونزې سکولري هغه رواني اختلالات دي. تقریبا ځنی په شدید شکل باندې سیر کوي چې عام خلک د سې بعض اصلاحات ورته کوي چې هغه اصلاحات عام خلکو لپاره یو سنځو راکړی دی. مثلا یو منفي کلمه چې هغه د لیونی کلمه ده، یا په دری کې ورته دیوانه وایي، یا په انګلیسي کې ورته مادنس وایي، دا استعمال کی. خو په عمومي صورت باندې د رواني ستونزې کوم منځ راځي، دا په څو ګروپونو تقسیم شوی دی چې د اختلالات وایي، او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنی چې ټولنه کې مؤثر واقع نشي او یاد دې د ورځني ژوند مختل کی او د هغې کار وباسي او یا دغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده، هغه مقابل کې وسره مقاومت نه خول شي، نو دا کس د رواني اختلالات باندې اخته ده. چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوی دي، چې دغه تفصیل به شاید دې پروګرام له هغه نه لوړ وي، ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده. خو دا چې ویلای شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي او د هغه د ورځني کار نه اغه به برخې کې او همدارنګ په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې او کورنۍ ته او خپل ټولنه ته مؤثر واقع نشي، دغه کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دغه کس خپل ځان درکول شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې یو کس خپل ستونزه باندې پیږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم او زه باید لاړ شم ډاکټر ته او زما د ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس د ډیپریشن ناروغي ولري او هغه کې د ډیپریشن نښې نښانه وي، یا یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزه ولري ویریږي ناراحت وي، همیشه فکر مختلف وي، همیشه تمرکز خراب وي. او دغه کسان به پوهېږي چې زه یوه ستونزه لرم، زه مکلف یم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بل ګروپ ناروغي ده چې هغه کس خپله ستونزه نه پوهېږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوه شي چې زه په دې رواني ستونزې باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه ډیلوژنل ډیسارډر یا حزاني اختلالات ورته وایي. سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بله ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بله ستونزه ده چې دا هغه ناروغي دي چې بیا کس په دې نه پوهېږي چې زه ناروغ یم. نو هغه به یا د خپلې کورنۍ په واسطه او یا هم د هغه چارواکو چې هغو سره کار کوي او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅو نه راخیستل کېږي او دوی ورته کېږي ډاکټران ته، تر څو په دې کې د ستونزې پیدا کړي او درملنه وکړي.
د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولئ؟
ډېر مهم ده. متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا له بده مرغه چې په رواني ستونزې په حق لباندې چې اوس خلک لري دا غلط تصور هاوس هم شته. موږ عملا په هیواد کې هسته وو، ماته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې، موږ چې روغتون کې هم وو موږ ته به راتلل. عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درملنه نه لري، یعنې دا کله چې یو څوک رواني ستونزه پیدا کړي هغه درملنه نه کېږي او نه تداوي کېږي. دا یو غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزه خطرناکه ده او ممکن څوک لمړ کې یا ځان مړ کې او بل اخره ده جوړیږي نو خطرناک سیر کوي. درېیم چې عام خلک دا غلط تصور لري، دا وایي چې کچېرې رواني ستونزه څوک لري او دوا اخري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا د وابستګي. دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه دوا اخرم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخره د دوا به تکل اخرم. دا درې ور تصورات هغه تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه هم دغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزه سره مخامخ دي او په سر خو طبي خبره چې مخامخ یو چې دا د ستونزې یو استګما ده چې شرم. عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا د یو شرم ښکاری، هیڅوک نه وایي چې زه یو رواني ناروغ یم. نو په همدې حق له باندې کس رواني ستونزه خپل پټوي، نو هم د کورنۍ نه پټوي، هم کورنۍ نه وایي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګان یا مثال زنانه رواني ستونزه اخته هغه پټوي. دویم هغه ستونزه په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم هغه تعصب یا ډیسکریمینیشن دی مقابل کې، یعنی د رواني ستونزه مقابل کې یو ختم تعصب واقع ده. تبای خبر ده کوم متاسفین یو کس شکر مرز ولري نو هغه تر پای پورې هغه دوا ته ضرورت لري، هغه ته دوا هم خپل کیږي، هر امیش ډاکټر ته ول کیږي، هر امیش ته فالو اپ تستونه کیږي. ولې متاسفانه کچیر یو څوک دی رواني ستونزې لکه ډیپریشن او یا هم د سکیزوفرینیا په منانو ناروغي باندې اخته وي، نو هغه ته وایي چې دا لیونه نه جوړیږي او نه یو ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه وسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره بوزي. سره دې چې دا ستونزې کچیر کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې لري او دغه کورنۍ ملاتړ موجود وي، هغه ان شاء الله ډیر څه تداوي کوي او ښه خیر کوي مرادي.
یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته به وار ورکو ورسره بیا هم په دې باندې خبري وکړو. ځینې پښتنې شته د ما سره او ځینې به تاسو هم په رڼا واچوي. بلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه له څوک کوم زموږ تماس نیولای؟
السلام علیکم استاد، تاسو ته درنه مرمت سلامونه نکلو وړاندې کوم دلال میدان ورکول.
بلې خبرونه ته خراغ لاست موضوع موریدل د متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلم ده کوم پښتنه لري تر مهرباني
ډاکټر صاحب مې جمع دا د کلمز له دې په قایده او د سردار د مګر کله او زله مې دې په قایده کې کله د غال مغال د ماشومان ډیر بد را باندې لګي او بل پښتنه مې دا غدا کده ډاکټر صاحب ټول موضوع نه خو د سیستم لري مې خو خاص د ما ورکه زو د پداسه په خو د مودر دته شاخه د کوغون د دفتره کې د سراجي کې سوي چکه چکه تنه کې نو کدي دوی کوم وري مشوره چي وورو د غبره کې هغه د پښتنې مې له زره ته جواب ورکړم.
مننه کور ودان مهرباني سو کول کوم زموږ تماس نیولای.
و علیکم سلام زابل ولایت سمع علیکم ولې ده.
بل خبرونه ته خره خلاص سپختنه لری ډاکټر صاحب مهرباني.
قربان سم پښتنه مې داد ز تل مدرسه کې استاد ما وکړس ډیر خوښنه کېم بر سر مې ډیر درد کېږي او دغه سم خوښنه سم بدن مې ډیر ریج دي دا څه حساب ده.
بله مننه ډاکټر صاحب پختنه مو اوریدله.
بله بله مو اوریدله. نو له ستونزې سره څه لري په څنګه؟
نو رم د خاص سترګې مې تورې پر سر مې ډېر بد کېږي، زر خوښنه کېږم داسې ډېر ستونزې.
سمه ده مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني څوک کول کوم زی؟
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شي ډیپریشن مخه ونیسو، کومه لارې دي؟
څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی ده؟
صبر خوست نه.
ډاکټر صاحب مهرباني، لارې چې پیلوي.
مننه. کور ودان د غوړو نو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکه نیولې و. دوی ته زده وایم چې زه تقریبا یو څو نه زه وړاندې کوم، هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دغه نښې پکې موجوده وي، دا بیا دې کوشش وکړي چې په دې کې کومه ستونزه موجوده ده وایي ډاکټر ته مراجعه وکړي. په دې کې د سوال نه حل کېږي. کله چې یو کس دایمي د خوشنۍ احساس وکړي، کله چې یو غیر معقول دایمي ناخوښي ولري یا مکرره بې خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري، بې مینیتوب ولري، یعنی احساس د بې مینیتوب وکړي او یا په ځوان کې نارام وي، په غوسه کېدلو بېرته پښېمانه شي، چې کله غوسه شي بېرته پښېمانه شي او دایمي ویره ولري، دردونو نه شکایت وکړي، د غیر نامعلوم دردونو نه، او خصوصا په ځانه وکړي چې کله د کوچنیانو مقابل کې توسوس ولای کوي او د کوچنیانو نشي زغمای. کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي، نو دوی دې د مراجعه وکړي ډاکټر ته. من دې یو ستونزې یو ناروغي د رواني ناروغي د ستونزو نه متضرره ده او باید د خپل درملنه وکړي. لکه په دې ورته غوښتنه نه او د زابل نه د ورته وکړل چې استاد ده په خوشنه کېږم، نو طبيعي خبره ده چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ما دوی ته توصیه ده چې دوی کوشش دا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره وایي او ډاکټر نه باید وخت وغواړي. دا مهمه خبره ده. د رواني ستونزې لکه نور ناروغي غو نه دي چې فقط دوه پښتنې وشي او د دوه پښتنې مقابل ته تل دوا ولیکي او اطمینان دوی ولاړ شي، بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده. تر څو کله چې د ډاکټر ته مراجعه کوي، نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته وخت کیږي او مریض سم مناسب امداد شي، باید ټول ستوند یو یو ورته وایي او په دې شرم مونږ کړی تر څو ډاکټر یو مناسب کوم تشخیص ته ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي. دا مهمه خبره ده. بل دا کوم رول چې ورداغ نه بل پختنه کړو د بل مسلک موضوع ده. هغه به تر دې چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جدي ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، شاید ستوند د ماشوم حل شي. بل پښتنه چې کړې و هغه هم د ډیپریشن مخه څنګه ونیس، هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخه څون داخلي موضوع دی. موږ دوباره ته بحث کوو. بهتره ده چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شریک کړو تر څو بیا دا اخته د خبرې پیل.
ډیپریشن کوم حالت دی؟ هغه ژور خفګان؟
بله بله، ډیپریشن خو یو ژور خفګان هم دی. وایته نه تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزې چې اوس په نړۍ کې راغلي ده، نړۍ ترې رانځوري او د دبليو ایچ او د سروې په اساس باندې چې ممکن په 2013 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغي په قطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک متضرر دي، چې هم ډیپریشن ده، چې تقریبا دغه ستونزې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده او مختلف لاملونه لري، ولې اکثرا هغه کچات په لاس کې چې دی وي د ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ کیږي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده. یو کس خفګان ولري، دوامدار خفګان، زړتنګوالي ولري، خوب مختل وي، همیشه د خستګي احساس او د بینرژي احساس او احساس د ګناه او احساس د کموالي په ټولنه کې وي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشي یا د ځان وژنې افکار پیدا کیږي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځان وژنې هم کوي او د ترڅنګ د کسانو کې د وزن تغییر هم راځي شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي.
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست، خی ساده وی اما د یو عادي وګړي لپاره، د عادي خلکو لپاره به دا ګران وي، ځکه چې دغه رواني ستونزې، رواني ناروغي او ډیپریشن او ټول هغه علائم ډیر سره تړلې دي. که څه هم په ټوله کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري، خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډیر زیاتې وي او په چا کې ډیر کمې وي. انسان چې په ورځني ژوند کې مختلف ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي، ناخوالی ویني، د خلکو بد وضعیت ګوري، راتلونکي مبهم بولي، نو طبعا یو څه تشویشونه خو به ورسره وي. دغه تفکیک کېدلی شي په ساده ژبه کې ووایو، یو څه کولای شي چې وایي زه په کوم حد کې یم، یعنی د دې اړتیا پیدا شي چې د یو روانشناس یا روان پوه ورشي او خپل ستونزه ورته بیان کړي. نو
رئیس محترم مخکې فایل کې هم تاسو تعریف کیولې او دا ډېره مهمه خبره بیا هم ده. زه چې کله پنځونه کې درس ورکوم او یا په دینو رسنۍ کې د رواني ستونزې تشریح کوم، نو هر یو به زنګ وایي او یا هم ماته اجازه مکه د ستونزې ده او حتی چې کله ماته ځینې نه پیوازنه په واسطه باندې ناروغان راولي، نو ما نه دا پښتنه کوي چې راشته تاسو ته کوم هم کې هم شته او داسې نه ده بیا هم زه تعریف تکراروم کله چې یو کس خپل وړتیا وپیژني او د روزمره سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي دا مهمه خبره ده چې مقاومت وکړي یعنی موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو طبیعي خبره ده متاثر ژوند اجتماعي ژوند ده کورنۍ کې هم تاوتریخوالی واقع کیږي خو بل اخره به حل کیږي په ټولنه کې هم کیږي د کار په ځای کې هم کیږي او ورونو سره هم کیږي په وظیفه کې هم کیږي نو کله چې دغه سټرسونو څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې هغه سټرس نه ونیسي او مقابل کې مقاومت وکړي چې دا عادي خبره ده حل لاره لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي هلته خپل ځان مفید وګڼي دغه کس د رواني ستونزو نه دا هغه د منتفید نه رواني ستونزو نه لري نو دا مهمه خبره هم ده ځکه داسې هیوادوال باید په دې غلطه پوه نه شي چې کله زه کوم علایم نمونه اخلمه او بیا دی وایي چې ولا دا نه ماخسته زه ستونزه لرم زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم داسې نه ده ما د تعریف کې ویلې تعریف په هغه کې محتویات کې خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو سټرسونو سره مخامخ کیږو ولې دغه سټرسونو مقابله کې موږ مقاومت کوي هغه سټرسونه نه یدنی سو او بیا سټرسونو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو خو یو څوک چې کچېره د سټرسونو روزمره نارمل یا غیر نارمل سټرسونو مقابله کې مقاومت و نه خودل شي او دغه مقابله کې دوامدار خوښ نه شي دوامدار ویره ولري او یا هم دغه متاثر کې ژوند متاثر کې یا دغه کس متاثر د رواني ستوند نه یا وسوند خه مقاله
مننه ډاکټر صاحب کوربدان اوریدونکو بیا هم راخلو بلې څو کول کوم زمو تماس نه ولای
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه ویم زما هیو د سپختره د چ مثال دل د هو یو سره ډاکټر صاحب ممکن ویل چې بی علمی دی را دا کنه
بلې
زه خپل مشکل وی ما کې دی چې بیا کلی کې بل خلک وای چې ته د سې یو تکلیف لري یعنی یو زه خپل مایوبم معلولم مخکې ماش می وو اوس یعنی نشته طبعا زه تکلیف یعنی سنځی لرم نو هر بخش کې به مشکلات هم ولرم آیا زه په دوايي خشم چې زما سنځه حل نشي
بله بل اوریدونکو هم د مهرباني دی ازادي ډېر روغتي خبرونه ده مهرباني
خاکسار يم نو پکتیا نو ریسر د څه ته تم سلامونه زه خپل د یو څور سرپرست یم د چې چل د سما ته ژوند کې د کاري نه د کړی او کله چې زه بیکاره شم څور حتی د یو تشویش اندېښنې را سره پیدا شي حتی د شپې خوب نه تښتي خوب هم ناراضي دا یو نو د ما دا چې واغه به چې په افغانستان کې د ازات لامل شي زه وینم د بیکاري د وډورې دل اوس په بازارو کې فشارونه چې اکثر خلک بیکاره دي هغه ته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي په دې فارم چې څوک مثلا مخنیوي پاره باندې هغه چې په ډالري پروتو سم چې په چا ځان مصرف او مشغول په خپل خپل او پتی باندې ساتل دا هغه دمر په ناروغۍ باندې نه دا اختصاصي
بله
اوسله خبر مې دا کوله چې په افغانستان کې د اوسلن کې څوک چې وزنانه یا د څور سرپرست په ناروغۍ اخته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي دا نور داسې دا د اطمینان نه ورکوي چې خدای هغه کار به خدای اسانه کړي هغه کار به
بله بله
زه به تاسو هم خلک لا نور ستونزې مشکلات ورته اجازه یې
مننه
دا څنګه د ټولنیز معلومات
مننه یو بل اوریدونکو هم دی
د ما خدغه پښتنه لړ ډاکټر نوري صاحب نه سي دا وسنه ټولنه خو سي کوم من ویلو په دی وو کلو باندو کې کله دا پلارونه مور او پلار په ناروغي باندې اخته یې کنه رواني باندې او دې د خپل ماشومان لوی کنه مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنه دغه څومره ګول لدی په دې نارو
بله
بله دا کاول دې کنه موږ خپل دینو سی مطلب دې خو په عالم چپا کې ما ته شنو هغه ما
کور ودان هم درڅ پوښتنه مو واوریدل شو مخکې ډاکټر صاحب رانه واچول کورونی تاریخواله هم همدغه رواني دستونزو زیګنده د افغانستان کټول ډاکټر صاحب مهرباني له هر څه تاسو پیلوي
مینه وسه محترم لومړی پوښتنه خو د عبدالرحمن خان و ډیر مهمه خبره یو خپل معلومات هم د هغه سنځه ده چې یا هر فاکتور ده چې د رواني سنځو ته زمينه مسائل پیدا ځکه چې همدغه معلومات ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاسه معلومي یا په خیر لمزه دې یا سترګې نابیناوي او یا هم خو له باندې خبرې نشي کولای دا ټول هغه معلومات ده چې یو کس نو ورته اخلي کله چې یو کس نو ورته اخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکار نشي کړی نو دا کسان به په ټولنه کې یو کم ترت شي وي یا ټولنه کې خپل ځان منځوي احساس وي د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو ذکر راځي چې دوی منځوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت رنځوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی به په دې ستونزو نه بران جوړي. دا یو خبره. طبیعي خبره دوی ته خوراک دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي، حمایت موجود نه وي، نه کورنۍ نه حکومتي او نه ټولنې حمایت موجود نه وي، طبیعي خبره چې دوی د رواني ستونزو نه بران جوړي. دوی کچېره داسې موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي. خو مهمه خبره هم دا ده چې دوی باید ملاتړ موجود وي دوی لپاره او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي. خاکسار رور هم سوال کړی وو چې زه د کور سرپرست یم او بیکار یم او د بیکاری له وجې مې خوب تختې. طبیعي خبره ده چې بیکاري خپل د ټولو ستونزو رنځ ده او بیا خصوصا د رواني ستونزو دپاره یو مساعد کوونکی فکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ترې رنځ جوړي او اساسي فکتور ده هغه بیکاري ده. همدغه بیکاري ده چې بیا یو کس بالاخره ځان کم احساسي ټولنه کې، همدغه بیکاري ده چې د نور مقابل کې کله ځان پرتله کوي نو ځان ضعیف احساسوي، همدغه بیکاري ده چې د نور مقابل کې ځان یو د کمتري احساس باندې اخته کیږي. نو دوی ویل چې زما خوب تختي، ولې دې خوب تختي؟ ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي، هغه مسؤلیت نه برآورده کیږي، احساس د ناتواني کوي، مختلف فکرونه کوي چې څه به کیږي او دا کسان مختلف نامعلوم بخریک باندې اخته وي، ځکه دوی ته خوب نه ورځي. نو بهتره دوی دي چې ولو که ډیر وړوکی کار هم وي، ولو که په ورځ کې 500 روپۍ هم ګټي، یو ذکر ځان مصروف کړي، ځکه له بیکاری نه له هیڅ نه یو څه هم خري. بل سوال چې کړی وو تهدید او توهین خبره یې الله هم درته، دا مهمه خبره ده. زه هم به وایم چې تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو، ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي، حتی د مور په ګېډه کې هم وي، له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل څخه کیږي، یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر ته رسیږي. په دغه وخت کې که چېرې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې یا په رواني شکل باندې یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي، بیا دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي. د همدغو هغه وروسته دوی چې کوم پایلې منځته راځي، په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي، په ټولنه کې به دا ډېر ضعیف کس وي، په ټولنه کې دا همیشه د یو ډارن کس وي او دا ټولنه کې به مفید نه وخت کیږي. نو د ما د مور او پلار نه چې د ما خبرې اوري، کورنۍ نه هیله کیږي تر څو دوی په خپل کورنۍ کې ماشومان له لومړۍ ورځ نه باید دوی نوازش کی او د لومړۍ ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور او پلار دوی بهترینه مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کی. د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي، بلکې ماشوم په راتلونکي کې بیا یا یو ډارن ماشوم راځي یا یو بدماش ماشوم راځي یا یو ولګاز ماشوم راځي او بیا یو ټولنه ته یو د ټولنې ته یو ماشوم راځي. دې خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجی.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم تپاتی وی او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووای مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دواې د احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو نه رنګ جوړی، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ. رواني ستونزو متخصص ته دویم په خپل سره باندې دوا نه مخري. دوم کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزې نه کوم کس په هات شکل باندې د رواني ستونزې نه رنځ جوړي، نو د فتن تاسو مولانا ته موري متاسفانه چې وي د ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د مولا په نامو کوم کسان چې تعویزګر دي، وي د ناروغان باندې درست تشخیص نشي کولای او بل اخره دوی مرض نور هم سره کولای شي او خرابولای شي. بنا ان بهتره ده چې تاسو دی یو رواني متخصص ته او یو د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته بوزئ. درې ماده دي ناروغي او د مخنیوي لپاره بهتر ده چې کورنۍ ته او ترخوالې سومره کې اقتصاد هم خرابي او سومره مشکلات هم لرو، باید کورنۍ ته او ترخوالې کم کو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د خزو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او خزه د رواني نظر ډیر مزات متضرر دي. درې مخه خوب وکړئ، خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره کته د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلې یا خوب ده. په چیرې موږ ژوند کې خوب وکړو، نو ټولنه به خو واقع شو او مؤثر واقع شو او ښه کار به وکړي. بل خبرم ده چې بیا عدالتي او د ناوندو ټول موږ کوشش وکړو چې مخنیوي وکړو، کار په ټولنه کې څوک وي او څوک په حکومت کې وي. او اخري خبر ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاری نه زیات شکایت نه کوئ، بلکې ډیر یو کم کار کوئ، هم وي چېرې کم اواید هم ولري ځان مصرف کوي. له بیکاری نه چې مطلق بیکاره شي په کور کې نه او یا دی خو یې خوږی هغه به تاسو ډېر ستونزمن تمام شي نسبت دې ته کچیر تاسو پوره کړي لس روپۍ یا پنځوس روپۍ ګټې دا باید موثر زده تمام
کور ودان ډاکټر صاحب د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مراسم ګډون وکړ قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړل
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې